بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس دی تشرغ لاست. زم لالی بشریم، د دی خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړی. د شوزو پر پوهنتون د طالبانو د بندیز یو کال کیږي، او تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د تړلو شاوخوا دوه کال او درې میاشتې کیږي. طالبان تر اوسه ولې نه دي توانیدلي چې د افغانانو غوښتنه ومني او د شوزو پر مخ د لوړو زده کړو دروازې پرانیزي. اوریدونکو، پر دې موضوع باندې نن خبرې کول خپل میلمنو است. پر دې موضوع به د خبرو لپاره نن د شوزو د حقونو فعالانی اغلی ممتاز یوسفزی، اغلی فروزان داودزی او اغلی تورپیکی مومن خبرې کوي. دوی درې سره له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوي دي. تاسو درو سره ته ډیره مننه کوم چې وخت مو وایستې او په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوي. لومړی پوښتنه اغلی ممتاز یوسفزی، تاسو څخه کوم چې د پوهنتونونو د بندېدو هغه د یو کال پوره سو، او د ښوونځیو د تړل کېدو هم تر شپږم ټولګي پورته شاوخوا دوه نیم کاله کېږي، ستاسو په نظر د افغانانو دغه غوښتنه چې باید د لوړو زده کړو دروازې پر نجونو باندې بیرته پرانیستل سي، ولې طالبانو تر اوسه نه ده منلې؟
السلام علیکم تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته، خدای کې تاسو جوړ روغ صحتمند اوسئ. تقریبا دوه نیم کاله شو چې مکتبونه ټول بند، پنتونونه بند، او تاسو وینئ چې ډېر کسان دغه د افغانستان نه دوی راوځي، ځکه چې تحصیل مکمل بند شو، مکتبونه، پانتونونه، او حداقل چې اوس دوی پانتونونه بند کړی ده، وایي چې موږ نصاب او بخیر مکتبونه بند شو یو مدت لپاره چې موږ نصاب، تغییر ورکوو. دغه دوه نیم کال کې دغه نصاب دوی تغییر ورنکړ، دا یو خبر ده چې دوی کوي. حداقل درې کاله دته کم درې کاله شو چې دغه د دې جبران خساره څوک ورکوي؟ یو نام یو ماشوم پیدا کیږي درې کلن کیږي، ماشوم چې کله شتاولد شي هغه درې کالو کې هم په خبر راځي هم په پخو راځي. تاسو فکر وکړئ چې درې کاله یو دغه د جینکان عمر وخت تیر شو او دوی بدون د تحصیل پات شو، او امارت اسلامي تر اوسه په دې کې توجه یې ونه کړ چې حداقل دوی دې ته ډېره مهمه خبره ده. په افغانستان کې په یو جامعه کې او مملکت کې تحصیل ډېره مهمه ده، د هر څه نه مخکې باید دوی د دې هغه تدابیر باید نیوله چې یا نصاب تبدیلوله یا هر څه کوله، باید دوی هر څه مخکې د دې غیب باید کوله چې نصاب یا حداقل جنکیان لپاره دوی خو یو مدرن مدرسې خو باید جوړوله چې حداقل دوی مدرسې ته لاړ شي درس ووایي. او ډېر کسان دغه مکتب درس مونه لږ شوی دی، هېر شوی ده. ډېر کسان خط قلم چې زه هغه مونه هېر شوی ده. فکر وکړئ ډېر کسان چې وایي چې تحصیل آنلاین صحیح ده، تحصیل آنلاین څه ګټه لري؟ دوی خو حداقل باید انټرنیټ په لاس ولري. افغانستان اوس فلحال فقر کده، بیچارگی کده، ډېر کسان انټرنیټ هم په لاس نه لري چې انټرنیټ استفاده وکړي او د دوی خپل تحصیلات آنلاین ادامه ورکړي. یعنی څونه ستونزې، مشکلاتونه. او اوس هم دغه د شپږم ټولګي وخت خلاص شو او ټول جنکان ناامیده، ټول ناامید شو، ځکه چې وام صنف لاس اوس هم مکتب بند دی. او فکر نه کوم چې دوی تروسه هم تروسه تحصیل نه نیوله چې مکتبونه دوباره باید خلاص شي. زه فکر کوم چې دا شاید نور هم ادامه باید ولري، ځکه چې داسې امیدواري نشته. نو حداقل امارت اسلامي باید ډېره زر تر زره دې باندې باید دوی غور وکړي.
ډیره مننه اغلی یوسفزی. اغلی داودزی، ستاسو څخه بل پښتنه کوم. په داسې حال کې چې د نړیوالو هم د غښتنه د ملګرو ملتونو په بیا بیا ویل دي چې د نجونو لوړ زده کړو او هم د راز تر شپږم ټولګي پورته زده کړو ته باید پام وسی، او طالبان باید د دوی څخه دغه حق وانخلي، ستاسو په نظر د نړیوالو فشارونه چې دوی شایي پر طالبانو باندې راوستلي ولې نتیجه نه ورکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حتی از مخاطب تا محترم و ملمنو تموم انصف تا دکتر سری یوسفزی سب تا محترم و آوریدون کو تخبل سلامون آورندی کن. بعض مسائلی دستی چه مونگا ضرورت دیتا لرو چه پاقی باید فکر روشی او اغیر دپاره یو څه حل زلم شي، اما بعض مسائل دي چې هغه اشد ضرورت دی وي ټولنې دی وي ملکي، نو هغه باندې مونږ زه فکر کوم هیڅ دلایلو ته ضرورت نه لرو. د افغانستان کې د ښځو د تعلیم موضوع همداسې یو موضوع ده چې هغه لومړنی موضوعات نه ده چې دې ته باید په جدي شکل توجه وشي، چې متاسفانه تر دې دمه نه د نړیوالو د خوانه او نه د داخلي حکومت د خوانه دا توجه شوې ده او کېږي. ځکه که چېرې د نصاب موضوعي یا هر موضوعي هغه سبب د دې نه شي کېدی چې د نجونو پر مخ باندې مکتب دروازه وتړل شي. په دې معنا نصاب تغییر راوستل یا نصاب ابدیتول دا خو یو عادي موضوع ده، یو موضوع ده چې همیشه په ټولو ملکو کې د په عادي شکل باندې مخته ځي. نو افغانستان هم جمع د نور ملکو کې دی شي دا په منظم شکل مخته تلل وه او د نجونو د مکتبو دروازې تغییر راغلی و چې متاسفانه داسې یو څه ونه شول. او تقریبا موږ دوه کاله نه اضافه د دې شاهدان یستو چې مکتبو دروازې تړل شوي او هر ورځ د خلکو سره یا د ملت سره د دې وعده کېږي چې مکتبو دروازې به خلاصېږي، اما دا چې کله د دې جواب متاسفانه د هیچا سره نشته. او د نړیوالو ټولنو د سمه د نړیوال ټولنې په دې برخه کې خپل غږ پورته کړی، اما نظر پرې چې دا یو عادي موضوع نه ده او یو جدي موضوع ده، د یو مملکت د سرنوشت موضوع ده. دلته د نجونو د تحصیل موضوع یوازې د افغان ښځو موضوع نه، بلکې د افغان ټولنې موضوع ده. او که د ټولنې نه مخته ځو د یو مملکت تاریخ خواته د ټول نړۍ د لپاره خطر واقع کېدای شي. نو په همدغه اساس باندې زموږ ګیله دا ده چې نړیوالو هم هغه شکل چې باید د افغانانو ملاتړ کړی او د افغانو ښځو په ملاتړ یې غږ پورته کړی او نه دی پورته شوی، چې دا غږونه په عمومي صورت باندې د یو راپور او د یو ګزارش په سطحه دي، چې دې ګزارشاتو تر نن ورځې پورې متاسفانه چې هیڅ نتایج هم نه درلودل نه لري.
مننه آغلی داودزی. آغلی مومند، ستاسو په نظر باندې کله چې ټول خلک په یو رغ باندې له طالبانو څخه همدغه غوښتنه کوي چې باید د افغانستان د نیمایي نفوس دغه حق ورکړي چې باید ښوونځي پرانستل سي، خو دوی ور باندې غوښ نه نیسي، ستاسو په نظر د دغه لامل څه دی؟ ولې شای طالبان پر همدې خبره باندې ټینګ وي تر اوسه پورې چې اول یې ویلي وه چې تر امر ثانی پورې به دوی ښوونځي بند پاته کړي وي، خو دا دی اوس دوه نیم کاله پوره کېدون کې دي، خو تر اوسه پورې ښوونځي پرانستل سول او بیا یې پوهنتونونه هم پسې وتړل چې اوس دا د یو کال پوره سو.
زه هم خپل سلامونه نیکې له وړاندې کوم د ګډونوالو ته، تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. د دې دلیل مونږ هم واضح نه دی دغه پوښتنه چې تاسو کوئ، تاسو باور کوئ چې د افغان هر وګړي هر کورنۍ د هر زده کوونکي دا پوښتنه ده چې دا څه دلیل ده؟ ځکه چې خپل تعلیم تحصیل د یو انسان د بنسټیزو حقونو له جملې څخه دی، دا که نارینه وي او که ښځینه وي. نو بیا زموږ په ټولنه کې ګوري چې د هلکان پر مخ ښوونځي وازې، یعنی که کوم لویه پرابلم وي، ستونزه وي، امنیتي مسایل وه، یا بله فرهنګي مسله وه، نو باید مکمل بند وي. دا چې په تفاوت سره د په عینې شرایطو کې، په عینې وضعیت کې د هلکانو پر مخ ښوونځي پوهنتونونه وازې او د نجونو پر مخ بندي، د دې نه معلومیږي چې دا یو جنسیتي تعبیض دی، یو یو په ټولنه کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دی، او د ښځو خاص د ښځو په مقابل کې دغه تاوتریخوالی په مخ ځي. نو دا هرې ښځې ته سوال دی، هرې جلۍ ته سوال دی چې ولې په څه ګناه او په څه دلیل په یو هیواد کې د دوی پر مخ د تعلیم هغه اسلامي هیواد کې چې خپله د اسلام په شریعت کې تعلیم په خود فرض ګڼل شوی او په ټول د اسلامي تاریخ کې یا د اسلامي هیوادونو کې یوازینی هیواد دی چې هلته اووه پنځوس اسلامي هیوادونو کې فکر کوم یوازینی هیواد دی چې دلته نجونو تعلیم په وړاندې دغه بندیزونه او دا محدودیتونه شته دي. نو دې خاطر باندې زما په نظر باید په دې ډېر عمیق غور وشي، لکه دوستانو چې وویل، باید دې ته خاصه توجه وشي. یو ورځ د تعلیم او د تحصیل ځای کېدل په کلونو بېرته هغه نه جبران کېږي، او هغه خلا فاصله او تشه چې منځ ته راځي هغه څنګه هغه نجونې چې تحصیل له لري پاتې کېږي څنګه غټېږي دوی دې په خپل مشمین سن کې دېږي هغه خپل زده کړې باید وکړي او په هغې سن کې باید فراغت ترلاسه کړي بیا پوهنتون ته شامل شي. همداسې تاسو ګورئ چې بعض اصول شته دي په ښوونه او روزنه کې چې مثلا څنګه کریم کړی چې یو متعلم باید په دې سن کې شامل د ښوونځي شي په دې سن کې فارغ شي اتلس کلنۍ کې بیا پوهنتون بیا مساوي تر دېرش کلنۍ پورې پنځه دېرش کلنۍ پورې نه پورته نور تحصیل هلته نور اجازه نشته. نو متاسفانه دغه دوه کاله دوه نیم کاله تر پسرلي پورې درې کاله کېږي چې دغه نجونې همداسې خپل فرصت د لاسه ورکوي. نو بلاخره دی راتلونکي کې څومره زیات متضرره کېږي څومره زیات د دې د هغه په روحو په روانو او په فکري وضعیت باندې ډېر بد تاثیرات لري او خصوصا بیا د ښوونې او روزنې پروسه مسلسله پروسه ده چې په مخ ځي. کله چې په دې کې بندش راځي هغه زده کړې نیمګړې پاتې کېږي هغه فکر او دغه بلې خواته کېږي هغه څه چې یاد دي هغه هم د بین نه ځي د دوی د یاد وځي او نور خواته فکر کېږي. اوس موږ ګورو چې هغه نجونې چې زیاتره د ښوونځي نه پاتې دي زیاتره په کم سن کې یا ودونه کړي یا یې مثلا مهاجرتونه وکړل نور هېوادونو ته مهاجر شوي چې هلته ګورو چې په څونه مشکلات او په څونه تاوتریخوالو دي مخ دي جبري نه دي وکوچېدل. زیاتره هغه کورنۍ وي چې د خپل اولاد د تاثیر په خاطر خاصتا د نجونو تاثیر په خاطر ګاونډي هېوادونو ته تللي وو. نو دا خپله یو لوی درس یو لوی سبق دی چارواکو ته چې دوی پوه شي چې که چېرته په هېواد کې ورته دا زمینه مساعده وي او دوی په خپل هېواد کې وشي کولی چې اولادونه یې تحصیل ترلاسه کړي البته دومره سختې او هغونه ذلت او خواري کاږي چې په نورو هېوادونو کې به په ډېر مشکلاتو ژوند کوي او بالاخره به داسې منفي وضعیتونه ورسره کېږي. نو دا خپله باید چارواکي په دې پوه شي او دومره زموږ خلک مجبوره نه کړي چې دوی د اولاد د تحصیل په خاطر هېواد پرېږدي یا د مهاجرت مخه ونیسي یا مثلا د هېواد د ملت او د دولت ترمنځ واټن ایجاد شي او نارضایتي ایجاد شي. اصلا یو دولت که غواړي چې پرمختګ وکړي راتلونکی ولري دوام وکړي باید د ملت رضایت ترلاسه کړي د ملت مشروعیت ترلاسه کړي او خپل د ملت تر شا ودرېږي. که چېرته اوسنی نظام دغې مسلې ته چې ډېره مهمه او حیاتي مسله ده پام وکړي دوی به خپل دوام او خپل راتلونکي ته پام کړی وي. نو ډېره شدیده غوښتنه زمونږ د ټولو هېوادوالو د ټولو کورنیو خاصتا هغه ښځینه چې د ښځو د حقونو په برخه کې فعالیتونه کوي د دوی غوښتنه ده. بار بار مونږ مجلسونه میټینګونه غوښتنې کړي دي چې دغه محدودیت رفع شي او زر تر زره د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې او د پوهنتونو دروازې پرانیستل شي.
مننه اغلی مومند. اغلی یوسف زیستاس پام یو راپور تر اړوند د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اتمبایوا ویلي دي چې دوی د هغه څه د تایید په لټه کې چې ویل کېږي طالبان د هر عمر نجونو ته په دینی مدرسو کې د تعلیم اجازه ورکوي. دې پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه د راپور ورکولو پر مهال ویل چې تر اوسه مشخصه نه ده چې مدرسې څه اصول او مقررات لري او معیاري تعلیمي نصاب لري او کنه او عصري علوم تر کومه هده پورې دوی خلکو ته وړاندې کوي په دغو مدرسو کې. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې کله چې د نجونو او هلکانو درس له مدرسو څخه سي د ښوونځیو پر ځای ستاسو په نظر کومې هغه اندېښنې له دې کار سره تړل دي؟ څومره امکان لري چې مور او پلار مدرسو ته د خپلو لونو لیږلو ته زړه ښه کړي؟ بلې خواته د نصاب برخه ده چې نصاب به څه ډول وي او ستاسو په نظر په دې اړه آیا اندېښنه سته چې دا نصاب به څنګه نوی کېږي او کوم بورد به پر دې موضوع باندې کار کوي؟
تقریبا مونږ څه باندې دوه نیم کاله شو چې د یونما سره او د ملګرو ملتو کسان چې د افغانستان کې کار کوي مونږ ډېره جلسه مو درلوده او مونږ هدف دا و چې دوی باید پر طالبانو باندې فشار راوړي چې حداقل فل حال مکتبونه بندي حداقل دوی دغه د مدرسونه مدرسونه باید دوی استفاده وکړي اداقل جنکان خوک و شلار شي درس و درس نش دي دونه لکه دا لاس کالا دولس کالا یا تکاله شپکاله وبخه وکاله تکاله دي وای دغه و نه ير نشي مدر مدرسه جو شغه د مکتب درسونه په دغه مدرسه کې دوی ته کی زکه ورکی نو د داسې زنه وای مسجد طرفدار داسې نه مسجد وای باید مدرسه باید دی مکتب باید نه مدرسه ځانته دی او مکتب ځانته یو هغه مرجع ده چې باید هلته خو تقریبا ټول نصاب تدریس کیږي نو چې دوی داسې هدف لري چې باید مکتب نه وي مدرسه یې هم دا ځینې کسان داسې نه غواړي چې اولاد مدرسې ته لاړ شي دوی وایي باید مکتب شروع شي مکتب نه باید دوی استفاده وکړي خو شرایط فعلي کې خیر د مشکل نه ده چې اوس طالبان حداقل وکولی شي چې دا دروازه د مدرسه یا د مکتب وي د جنګان په مخ کې باید خلاص شي حداقل د دوی وخت باید ضایع نه شي د ګورې روزانه په افغانستان کې بې سوادي څومره زیاتېږي بې سوادي ده فقر بیچارهګي اوس دغه موږ فقر چې زیاتېږي علت اساسي خبره چیه ده د بې سوادي ده کله چې یو مملکت پیشرفت کوي کله چې یو مملکت سوادي همدونه اندازه اقتصاد هم زیاتېږي موږ اصلي اساسي ده چې موږ مملکت بې سواده پاتې شو دا یو کال نه مخه مومن سی غول شه دوه دونیم کال تقریبا 15 کال شو فکر وکړئ چې دوه کال کورونا کورونا وایرس په مکتبونه باندې او درې دونیم کال تقریبا شپږ میاشتې دغه تاولات سیاسي چې امنیت ډیره خراب او تمام راز انتحاري او انفجار مکتبونه کله رخصت کله باندې بیا پس تاولات سیاسي دغه دونیم کال دغه مسله 15 کال شو چې د جنکیان مکمل د مکتب نه وروسته پاتې ده و صدا کل دوی دونه خدای تعالی دروازه په دوی د مکتب دروازه دوی باندې بند کړی نه ده نو انسان ولې بند کی خدای تعالی هم جنکان ته هم مالکان ته د تحصیل اجازه ورکړی ده نو ولې تقریبا یو کال صحیح ده اول کال چې طالبان راغی مونږ قبول لرو چې امنیت صحیح نه و تر څو چې د امه ټول خبرې تنظیم شو یو مده د روزه کې چې نظام تغییر وکړ یو کال خیر مونږ قبول لرو چې مشکلات مستونزې په د جامع کې و او دوام کال خو باید مکتبونه باید شروع کړي فکر وکړئ دوه کال هم تېر شو دوه نیم کال هم تېر شو زه مطمئنه اوس هم مونږ داسې امیدواري نه لرو چې دا نوی کال هم دا شروع شي ځکه چې د دوی طرف نه کوم هغه امیدواري نشته حداقل دوی نه یادوي په خپلو مرکو کې مثلا د وزیر صاحب د معرف یا نور کسان مشرانو داسې نه وایي چې دغه نوی کال مونږ مکتبونه شروع کوو دا لوی ستونزه ده یو جامعه چې تحصیل پکې نه وي هغه مملکت مکمل کمزور دی اوس مونږ افغانان مکمل د هر لحاظه مونږ کمزوری یو هم د تحصیل لحاظه کمزوری هم د اقتصاد لحاظه کمزوری یو تمام ورځې مونږ کسان څومره مهاجر کیږي تاسو فکر وکړئ چې هر کس نه پوښتنه کوي چې اوس فلحال افغانستان کې همن راغلی وایي زه همن څه کومه ما اولاد بې سواده پاتې شو اوس بل دنیا مملکتونو چې خلک لاړ شي اولاد په کوم اړه ته رسیدل ټکنالوژي څنګه پیښه شوې ده او دین کسان نه موږ افغانستان تر اوسه په ټکنالوژي باندې بلد نه ده
بله
ځکه چې درس نه پاتې شو
ډیر زیات مننه او ریډونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو او ریډا ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس تی روانه د زموږ ملمنی اغلی ممتاز یوسف زی اغلی فروزان داود زی او اغلی تورپیکی مومند را سره دی پر دې موضوع خبرې کوو چې د شونځیو دروازې تړل سوی دی او د پوهنتونونو د بندې دو یو کال پر اسوخو طالبانو تر اوسه په دې اړه باندې افغانانو غشتنی نه دی منلي او لاملونه څه کېدای شي پر دې موضوع باندې خبرې کوو اوس هم ګورم چې جلالوف صاحب وای چې یو اوریدونکو را سره دی هغه به راوخلو بیا به بیرته ملمنو ته ورسو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
سلام به شما خانم بشیر خدمت تمام مهمانای گرامی شما همچنان یک سلام خاص تقدیم همکارا و همه شنونده عزیز که ما رحمین الله از طریق رادیو آزادی میشنوند
بله ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ ووایست او که نو خپل تبصره یا پښتنه وکي مهرباني
بسیار تشکر عبدالله استم از کابل به تماس شدیم
عبدالله صاحب ډیر مننه چې تاسو وخت وایسته یو مشت مزنګ وه په د موضوع په اړه باندې مهرباني
بسیار تشکر موضوعی بود که خب چرا طالبان مردم را قانع نساختن تا بالا به خاطر مکاتب یا به خاطر پانتون ها ببینید زمانی که ما اگر بالای موضوع بحث میکنیم سوال میگرده که اینها بحث را ربط میتن به موضوع شرعی که دقیقا هم افغان ها با ما موافق هستن ما مطمئن هستم که موافقت میکنن. موضوع شرعی، اگر ما این موضوع شرعی بدانیم و این ربط بدیم به موضوع شرعی، دقیقا ما تهمت بسته کردیم بالای شریعت، ما تهمت بسته کردیم علی عزب الله بالای قرآن و حدیث، در حالی که در قرآن، در حدیث، در اجماع امت ثابت است. الله متعال در قرآن کریم میفرماید، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آیا برابر است کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند؟ در حدیث رسول الله بیان میکنند که طلب العلم فریضه علی مسلم و مسلمتین. در این قسمت ما از این نتیجه گیری میکنیم که قطعا علم و دانش بر هر زن و مرد مسلمان فرض است. پس مسئله ای را که شریعت به ما اجازه داده، مسئله ای را که دین به ما اجازه داده، این ما به شریعت وابسته کردن دقیقاً ظلم کردیم ما. پس گفته میتونیم که این مشکل شرعی نیست، مشکل فرهنگی جاهلانه است که در اثر بیسوادی و جاهلانه، البته گفته میتونیم که بسته میشه و در صورت جاهلیت این تصمیم گرفته میشه. و من فکر میکنم که هیچ ربط به شریعت نداره و اینا زمانی که به شریعت ربط میتن مشکل دیگه جای است.
ډیر زیات مننه شاغلی عبدالله چې تاسو زموږ سره خپل نظر شریک کړی. تاسو د نظر په اړه باندې به زه د میلمنو څخه هم پوښتنه وکړم، او اوس هم د ځینو نورو اوریدونکو چې موږ ته خپل پیغامونه را لېږل د هغوی ژغونه به واورو پر دې موضوع باندې، او بیا به بیرته له میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. لومړی به د اول اوریدونکو غږ واورو.
د ښځو زده کړه د ټولنې لپاره ډیر اهمیت لري. په ټولنه کې عموما یوازې د نر په زحمت او په مانوي قدرت باندې پرمختګ نه سرتلای، بلکې کدلسی چې د ښځو په وړتیا او د مانوي قدرت په کارولو سره، د خلاقیتونو او د نوښتونو په استعمال سره د ټولنې پرمختګ تکمیل سي. عموما د ښځو زده کړه چې د یو اړخ څخه کومه وګورو، د ښځو زده کړه د ښځو لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې د ټولنې عموما نیمایي برخه ښځې دي، او ښځې څو ډوله مشکلات لري، ځینې عام دي ځینې خاص دي. خاص مشکل یې هغه دی چې یوازې ښځه د ښځې مشکل حلولی شي، او خاص یې کېدلی شي نری هم ور حل کړي. مثلا په صحیح برخه کې د ښځې د ولادت مسله ده، د ښځې د ځینو مریضیو مسایل دي چې دا د ښځو لپاره خاص مشکلات دي، بې له ښځې نشي حلولی. یا هم په حقوقي برخه کې د فامیلي مسایلو په اړه باندې ښځه کېدلی شي چې خپل مشکل یوازې ښځې ته وویل شي، نو هغه نشي کولی چې نارینه هغه مشکل ته رسیدګي وکړي. بله مسله دا ده چې د ښځې ونډه په پرمختګ و په تعلیم و او بالاخره د ټولنې په ټولنه کې د کار کولو په اړه باندې هم ډیره مهمه ده، ځکه چې هر فامیل په اوسني وخت کې یوازې د نارینه وو په معاشاتو د نارینه وو په کار کولو سره نسي کولی چې خپل کورنۍ وچلي، بلکې ښځې د خپلې وړتیا له مخې څخه کېدلی شي چې شاید ولري او بالاخره د کورنۍ په چلولو کې مؤثره تمام شي. نو په کل کې ویلی شو چې هغه تمدنونه چې یوازې د نارینه وو د خوا څخه رامنځته شوي دي هغه نیمګړی دي. که چیرې په افغانستان کې یوازې نارینه په پرمختګ په کارونو کې کار وکړي، دا نیمګړی دي بیا هم، ځکه چې ډېر داسې مسایل شته چې هغه د ښځو د نقطې نظر څخه باید تیر شي، او بالاخره ښځه په هغه کې د تغییر راوستلو وړتیا ولري. نو د افغاني ټولنې لپاره د ښځو زده کړه ډېره مهمه ده، د هرې ټولنې لپاره مهمه ده. دا چې په افغانستان کې ښځې د تعلیم څخه، د تحصیل څخه بې برخې شوې دي، د پاینده کې ډېر لوی لوی مشکلات راپیدا کوي، او بالاخره د ټولنې د پرمختګ توازن له منځه وړي. نو که هر څومره د ښځو د تعلیم او د تحصیل دروازه ژر خلاصه شي، په هماغه اندازه باندې د افغاني ټولنې د ثبات او پرمختګ لپاره مؤثر تمامېږي.
اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زملالی بشیر مو د دې خبرونه تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. تاسو اوس هم د یو اوریدونکو ژغ واورید چې د نجونو د زده کړو په اړه باندې خپل نظر څرګنداوه. اوس هم ورځو یو اوریدونکو پر لاین دی، د ټلیفون هغوی بر واخلو، بیا بل ملمنو سره خبرې وکړو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
سلام علیکم، زه محمد جمع افغان د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ سره پاړې کیم.
افغان صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلې دی د موضوع په اړه باندې، که تاسو غواړئ چې خپل نظر وایست او که کومه پښتنه زموږ د میلمنو څخه لري هم مهرباني وکړئ.
اول خو تاسو میلمنو او د ازادي راډیو ټول اړین کارکوونکو ته نیک ایله سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام او ډیره زیاته مننه. مهرباني که تاسو خپل تبصره وایست.
موږ خو دا وایو چې د نجونو مکتبونو پوهنتونونه ایله شي، ځکه چې موږ اړتیا او ضرورت ورته لرو، او زموږ په منځ کې خو بیخي ستان.
ش ستاسو په ځای کې د اول څخه ستاسو هدف دغه دی چې د مخکنی جمهوری نظام د وخت څخه لا تر اوسه پورې شونځي نسته د نجونو لپاره؟
و په هغه وخت کې نو شتیر نظام وسم صدا مدرسې را ځای ځای ازمر هلمند ولایت چې دی دا جګړو ځپل هم دی دا نور د القان مکتبونه چې دی هغه لا په ولا ولسوالي ودای ځای کې په اکثر ځای کې هغه لا نسته.
ش افغان صاحب دغه شونځي چې تر اوسه پورې نه و د دغه علت څه ویل کېدی چې پر شونځیو باندې حمله کېدلې جون د امنیت په خاطر باندې نسوایت لای مکتب ته خلکو خپل ژغ نه دی پورته کړی؟
خلکو خپل ژغ پورته کوي خو دا څوک نسته چې ژغ یې واوري، او بیا هلمند ولایت چې دی او ځپلې ولایت جګړې ځای هم و وس انشاءالله پر قرار سوی دی نو جبا د وګورو.
ش تاسو په دې نظر یاست چې د یوازې د امنیت ترڅنګ یوازې امنیت کافي نه دی، د دې ترڅنګ خلکو ته باید د سوکالي او ښه ژوند په خاطر باندې او د افغانستان د شراتلونکو په خاطر باندې شونځي هم پرانستل سي چې جنیا والکان وتوانیږي چې درس ووایي او پراتلونکو کې ښه ښه کارونه وکړي؟ همدغه ستاسو غوښتنه ده کنه؟
او بل یو ستاسو د تخنیکی همکار هم غوښتنه لرم.
مهرباني وکړئ تخنیکی همکارم ستاسو ژغ اوري.
دغه د سار څخه تر د مازیګر پورې ازادي رادیو شو صفه او خدای غرمه د 12 بجو د ټال او ټال خبرونه چې دغه خبرونه راشي بیا ډیره کمزوري شي په جهاري بیا ژغ ورک شي.
ش دا خو د تخنیکی همکار ستونزه بنوي د څپو ستونزه بوي، موږ به دغه د ځان سره واخلو د تاسو اندیشنه او د حل کولو هڅه به وکړو. افغان صاحب ډیره مننه، او تاسو او نور اوریدونکو ته ویل غواړم چې د سبا د ټال او ټال خبرونه به په ژوندۍ بڼه باندې تاسو ته د یلدا د شپې په اړه باندې وړاندې سي، او تاسو کولای سي هغه ته بیا ټلیفون وروکي او لمس په څلې به د خبرونه پر مخ وړي. د دې ترڅنګ به زموږ هم قادر جلالوف ستاسې ژغونه اخلي. مننه ډېر مننه ستاسې چې زنګ مراو هلی. اوس هم ورځو یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکي، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم مرغ جان، خوب هستین؟ شما خوب هستین؟
تشکر بسیار زیاد که شما بر ما زنگ زدین. تاسی خپل نوم که غواړی چې وی وایست مهرباني وکي، او که نوم ویل نه غواړی خپل نظر و وایست.
زنده باشین، تشکر. ما زهره هستم. اگر اجازه شما باشه من میخواستم که دری صحبت کنم.
مهربانی وکي زهره جانې، دغه د اصلا د شوزو د نظر څرګندولو د پاره یو پلیټ فارم دی، تاسو کولای شئ چې په دری ژبه باندې خبري وکي.
زنده باشین، تشکر. مرزا جان بسیار تشکر از شما، تشکر از زمان برنامه های رادیو زدیم. همیشه شنونده هستم. من میخواستم که درباره پنتون ها صحبت کنم که متاسفانه یک سال میشه که پنتون ها برای دختر بسته است، و بیشتر از چندین سال دو سال میشه که مکاتب بسته است، و بسیار نگرانی از تمام مردم افغانستان و ما درآینده ها شاید از این خواهد بودیم که افغانستان با کمبود دکتر مواجه میشه. بس مکه روز قبل در گزارش سازمان ملل هم شنیدیم که اینا گفتن که افغانستان با کمبود دکتر و نبود دکتر مواجه هستن. ما سال با میخواییم که زودتر مکاتب پنتونا را باز کنند، چون اینا خودشان نمیدن، نمیخواییم که حتی اجازه نمیدن خانمشان پیش دکتر مدرکی بپس چطور، یعنی مکاتب وقت که بسته میکنن یا که پنتونا بسته میکنن بایندی افغانستان بایندی دختران افغانستان فکر کنن یک زن تصدیل کده میتونه تمام خانوادیش با سواد بسازه. و اما امیدوارستم که روز برسه پنتون ها و مکاتب برای دخترها باشه. و همچنان سوالم از مهمان های شما این بود که به نظر شما چرا وقتی که پنتون ها بسته، چرا یعنی همین دخترها نمیرن، خانم ها نمیرن، چرا خانواده هایشان مردای خانواده چرا یعنی استادگی باره به پشت دینا استاد نمیشه، چرا مبارزه نمیکنه، چرا صدای خدا بلند نمیکنه؟ این طالب ها باید به اینا گفته شود.
نه، ترس کنم بگویم که شما چرا خانم های و دختر های ما نمیمونه که درس بخونید. ډیر زیاته مننه زهرا جان، ستاسو پوښتنه مو هم واخیسته او تبصره مو هم ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووه او په راتلونکو خپرونو کې به هم ستاسو نظر ته سترګې په لاره یو. اوس هم ګورو چې که نور اوریدونکي وي، که اوریدونکي نه وي زه به فکر کوم چې جلالوف صاحب وایي چې نور اوریدونکي نه لرو. اغلی داودزی، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، تاسو د افغان صاحب یو اندېښنه واورېدل، دوی وویل چې اصلا د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې د نجونو دپاره ښوونځي نه و د اولې ورځې څخه، او دا یو د دوی یو ډېر د خفګان ځای یاد کړ. او زهرا جانې چې موږ ته زنګ وهلې و، دې دغه پوښتنه وکړه چې نارینه ولې غږ نه پورته کوي چې خپل د نجونو د لوڼو او خویندو حق واخلي او د هغوی پر مخ باندې د زده کړو لارې پرانستر سي.
البته د خور د پښتنې په حق لا باید وي چې د تعلیم په ایسه کې څنګه چې مونږه همیشه وایو چې که ښځه د تعلیم نه بې برخې پات کېږي نو ټولنه متضرریږي. حقیقت دی ولي چې که تاسو په یو ښځه باندې تعلیم کوئ په دې معنا چې تاسو په یو ټولنه باندې تعلیم کوئ، خو که چېرې تاسو په فرد تعلیم وبخئ په نارینه تعلیم کوئ په دې معنا چې په یو فرد تعلیم کوئ، نو دې سکه ضرور دا دی چې خوندې او ورونه یا ښځینه او نارینه د خپل ملک د استقلالیت دپاره د آبادۍ دپاره مشترکاً غږ پورته کړي. اما بیا هم څرنګه چې متسئینو سریعت صحو کې زمونږ ورونه شته دی چې هغوی هم خپل غږ پورته کوي، لیکن نظر په بعض محدودیتو مشکلاتو باندې، نظر په دې چې افغانان یو ملک دی، افغانستان چې څلوېښت کاله نه اضافه جنګ ځپلی دی، نور افغانان حقیقتا د جنګ او د تظاهراتو د دې مسلې نه ډېر زیات خسته دي. په هماغه اساس باندې دوی کوشش کوي، خصوصا هغه خلک چې داخل د افغانستان کې دي، چې د مسالمت آمیز شکل او د مذاکرات او د طریقه دغه مشکل باید حل شي. چې زموږ توقع هم د اسلامي امارت نام ده چې دا د افغانستان داخلي موضوع ده، او څرنګه چې دوی خپل امکانات او خپل خبرو کې ویلي چې دا د افغانستان یو داخلي موضوع ده، او دوی کوشش کوي چې خپل داخلي مشکلات خپل حل کړي. نو شاید ضرورت به دې ته نه وي چې ملت د تاوتریخوالي نه کار واخلي او یا تاوتریخوالي خوالی خوا خوا لارشی څوم چې دغه مشکل ته د حل لاره پیدا کړي، ځکه افغانستان فعلي حکومت خپل بعض مثبت نقطې لري. البته د امنیتي لحاظه وضعیت بهتر شوی دی، هغه شرایطو کې چې افغانانو هیڅ امکانات نه درلودل امنیتي وضعیت خراب و، اما بیا هم افغانانو خپلې هڅې کولې، مکتب ته تلل، تعلیم او تحصیل یې کول. نو څرنګه چې اسلامي امارات وایي چې موږ یو مستقل حکومت یاستو، یو اسلامي حکومت یاستو، د یو مستقل حکومت د اقتدار لپاره اولین موضوع یا اولین شرط تعلیم تحصیل دی. که یو مملکت کې تعلیم نه وي، تحصیل نه وي، دغه وګړي په خپل حقوقو او د نورو په حقوقو باندې پوه نه شي، نو هلته اصل عدالت نشته. نو په یو ځای کې چې عدالت نه وو، نو هلته امنیت نشته. په هغه ساحه کې چې امنیت نه وو، هلته ژوند نشته. نو بلته که چیرې موږ د ژوند ټول خوشبختیانه غواړو، بلته راګرځو تعلیم او تحصیل لپاره. تعلیم او تحصیل هغه اولینی شرط دی د یوې ټولنې لپاره چې هېڅ بل څه یې بدیل نه شي کېدی. موږ او تاسو په آخرینو تحقیقاتو کې په جریان کې یاستو چې خپله د اسلامي امارت صحت عامه وزیر صاحب ویلی چې موږ د ډاکترانو د کمښت سره مخامخ یاستو، او د ډاکترانو کمښت هغه موضوع ده چې موږ نشو کولی د خارج نه افغانستان ته ډاکتران وارد کړو. په همدغه شکل باندې سبا موږ د معلم د کمښت سره مخامخ کیږو. امنیت افغانستان یو سنتي ټولنه ده، هېڅکله یوه کورنۍ چې هغه کورنۍ کې ښځینه وي، امنیتي هر څومره مشکلات ستونزې نارینه ته اجازه نه ورکوي چې هلته د ښځو د تلاشي یا د ښځو سره د مقابل کېدو اجازه ورکړي، او یا هغوی د موضوع مخته بوتلی شي. بنا موږ امنیتي برخه کې د ښځو دپاره ضرورت لرو، خو که چیرې دغه ښځې تعلیم ونه لري، تحصیل ونه لري، نو موږ څنګه کولای شو چې یوه خور چې په خپلو حقوقو پوه نه شي، هغې تعلیم نه وي کړی، هغې تحصیل نه وي کړی، هغه موږ یو امنیتي یا صحي یا تعلیمي ارګان ته معرفي کړو. نو په هغه اساس باندې د تعلیم موضوع داسې یو موضوع ده چې هېڅ بدیل، هېڅ دلیل نه د اسلامي لحاظه موږ ورته لرو او نه د اجتماعي لحاظ.
ډیر مننه اغلی داودزی زبرت تاسو تر اعظم اغلی مومن تاسو ته تر تک مخکې زغړم چې د هغو دوو اوریدونکو ژغونه اول واورو چې موږ ته پیغامونه را لېږلې دي او د همدې موضوع په اړه باندې خپل نظر څرګند کړی دی. اول به د دوی پیغامونه واورو او بیا به تاسو ته بیرته راسو. اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریو د نور بستی خبرونه روانه ده.
لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو چې په تیرو شلو کلونو کې په ښوونځي او په هنتنو کې په زیات اندازه انجینې په لیک لوست بوختې وې، خو کله چې طالبان دوهم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل پر افغانو ښځې بیلابیل محدودیتونه ولګول. هغوی لومړی د زده کړو په برخه کې د شپږم ټولګي څخه لوړ د انجینو پر مخ درازې وتړلې او وروسته یې په بل حکم کې د ښځینه محصولونو پر مخ د ټولو دولتي او خصوصي په هنتو نو دروازې ترول امر وکړ او پسې نور ایجوکیشنل سنټرز هم بند کړل. موږ په زیاتې خواري کالول سره د تی پانزي ته بریالي سولو، خو موږ خپل ورستیو هیلو رسیدو ته د طالبان حکومت پرې نه شو دو. ورسله هغه چې مکتبونه بند سول او په هنتو نه خلاص و، موږ هر ورځ تک د دې ویر سره و چې نن به وی کسبا خو موږ په هنتو نه به هم حکیم نظام حتمن را بندوي. اوس موږ ټول پسړه کې دا نومیندې لویدلې و چې دا د علم حاصلولو درازې بس موږ پر مخ حتمی بندیږو، خو د دې ویر سره سره موږ د زړه په امیک کې دا ډېو بل و چې په هنتونونه بند نکړي او مکتبونه هم شاید برته خلاصي، خو متاسفانه دا ډېو هم رسوا او موږ ټول ارمانونه او هیلې د خاورو سره خاورس وې. موږ د نړیوالې ټولنې زیات ګیلمن او خپایو، ځکه چې هغوی یوازې موږ د زورولو نه دره کوي او هغوی موږ د لیک لوست څخه په زور لیرې کول، یوازې په سخت ټکو غندي. موږ هغه ورستی هله هم دی ته چې د حکومت کلک دفاع به مو وکړي، خو متاسفانه د دې اوسنۍ ټول کارونه د شعار بڼه لري، خو عملی یو قدم هم موږ د حقوقو د دفاع په برخه کې وانه خسته. زدکړه او تحصیل زموږ انساني قانوني او شرعي حق دی او موږ هیڅ چاته دا اجازه نور کوو چې دا حق زموږ څخه واخلي، ځکه چې خلک او خصوصا بیا ښځینه ډیر پوهي او د خپل د تعلیم حق هیڅ چاته په هیڅ قیمت هم نور کوي. مننه.
لکه څنګه چې پونتونونه او مکتبونه پر موږ انجونی بنسو وظیفه ده هر شی بنسو، اول خو موږ خپل دوول اسکال په ډیر زحمت خپل درسونه وویل، کوشش مو کړل چې یو شاینده ولرو، مکتب مو خلاص کړل، نو بل اخره کانکور مو ورکړل کندهار پونتون تالته په اداره ما پونځي کامیاب سولم، خو هغه و چې اسلامي امارات رااله، نو ما دا پریکړه وکړل چې زه به تی پونځي شروع کم کنی ما د تعداد تصمیم دلود او ډیر خوشاله وم چې په کندهار پونتون کې درس وایم. هغه هم پیل دا چې زموږ اقتصادي حالت هم سم نه و، ځکه خوشاله وم چې فیس نه ورکوم، خو دا ته په کتو سره چې اسلامي امارات کې داسې دامند کې طب مې انتخاب کړله او په دا اقتصادي حالت مم سم نه او په ډیر زحمات مو فیس ورکړل، ډیر کوشش مې وکړل چې خپل درسونه وایم او خپل د آینده لپاره مې دا پونځي انتخاب کړل او چې یو روشانه آینده ولرم، خپل د فامیل لپاره یو څه وکم. نو متاسفانه چې هغه هم پر موږ بند کړل، کسه هم دی ویلی و چې ایجاب مراعات موږ هر څه کوله، ایجاب مراعات کوله، سیمپونه مو جلا او د لوکانو څخه، نو بیا هم دوی پر موږ دا هر څه بند کړل.
اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو نور بستی خبرونه روانه ده. تاسو د انجونو د زده کړو په اړه باندې د یو شمیر اوریدونکو ژغونه واوریدل، دوی خپل تفسیر له موږ سره شریک کړي وي چې هغه موږ تاسو ته نشر کړي. د اغلی مومند زستاس څخه دا پښتنه کوم، اغلی یوسف زیمخ کې ویل چې دا په دې نظر ده چې مدرسې هم لشتر لژه تر تړلو شونځي شي دي، تاسو په څه نظر یاست؟ آیا فکر نه کوئ چې د مدرسو سیستم معیاري نه دی او د نصاب په برخه کې ځینې اندېښنې خلکو څرګندې کړې دي؟ او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روسا تمبایوا د مدرسو او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د زده کړو د کیفیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. دوی ویلي دي چې د زده کړو کیفیت اندېښنې وړ دی. آیا تاسو هم په همدې نظر یاست؟ زه فکر کوم چې د اغلی مومند رابطه له موږ سره قطع سوې ده. زما همکار ښاغلی جلالوف په دا بیرته راواخلي او د دې سره به د تلیفون له لارې رابطه قایمه کړي. اوریدونکو تاسو زموږ غل ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بس دی روانه ده. زمل علي بشری ما او د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي پر دې موضوع باندې خبري کوي چې د شوزو پر پوهنتون د طالبانو د بندیز یو کال کې ژاو تر شپږم ټولګي پورته د شونځیو د تړلو شاوخوا دوه کال او درې میاشتې کېږي. طالبان تر اوسه ولې نه دي توانېدلي چې د افغانانو غښتنه ومني او د شوزو پر مخ تل وړو د کړو دروازې پرانیزي. اغلې داود زی تاسو نظر به واخلم دې برخه کې چې د اغلی یوسف زی له نظر سره آیا تاسو موافق یاست چې کدا سي مدرسې هم لشتر لژه یو څه ګټه ورسوي د افغانستان د نوي نسل د زده کړو په برخه کې؟
البته ته مدارس په ایسا کې باید ویم څنګه چې محمد صاحب مورته اشاره وکړه. مدارس څنګه چې د نوم نه پیدا ده یو عربي کلمه ده او په دې معنا چې هلته په عمومي صورت باندې دیني زده کړې کېږي، یعنی یو سنتي جامعه کې د دې شتون حتمي دی او د دې هغه نصاب یا هغه څه چې هلته زده کول کېږي. نو اکثریت افغانان دې ته لیوال دي چې په ابتدایي برخه کې خپل شاګردان یا خپل ماشومان مدارس ته لیږي څو دوی هلته قرآن کریم چې زموږ کتاب ده هغه زده کی دغه ترجمه تفسیر او نمسل. اما نن ورځ موږ په یو شم پیړی کې استو، موږ نشو کولای یوازې په دینی مسایلو یا د دینی زده کړو د لارې د ملک استقلالیت حفظ کو، ځکه نن ورځ د ټکنالوژۍ دنیا ده او په نړۍ کې نړۍ تر ډېره مخته نن ورځ د افغانستان روانه ده. افغانستان یو ډېر شاته پاتې مملکت دی، نو په دې اساس باندې د مدارس شتون حتمی دی، اما هیڅکله نشي کولای چې د مکتب ځای ونیسي. دا چې نن ورځ موږ مدارس بهتر دي دا ښه خبره ده. نن ورځ مدارس په افغانستان کې فعال دي، هو هیڅ نه وه قیدات هم د مدارسو د تګ را تګ لپاره د ښځو نشته دی. اما دا دی چې نن ورځ هغه علوم چې موږ باید زده کړو هغه په مدارسو کې نه تدریس کیږي. موږ نشو کولای په مدارسو کې معلمه تربیه کړو، موږ نشو کولای په مدارسو کې تخنیکي کسان لکه یو ډاکټر یا نور رشتو کې تربیه کړو. په هغه اساس باندې افغانستان یو مملکت دی او په مختلفو څانګو کې دوی د خپل افغانستان تحصیل کړو اتباعو ته ورتلري. نو په دې باندې موږ غوښتنه دا ده موږ هیڅ کله کوم مخالفت د مدارس سره نه لرو، اما مدارس د مکاتب ځای نشینی ولې. خو کوم طرحه چې دوی وړاندې کړې ده، البته دا خو هم د بانک جهانی یو پروژه ولا په خپل معرف د افغانستان کې چې واټن د مدارس او د مکتب ترمنځ باید د منځ لاړ شي یا کم شي، دا مشکل نه دی. دا په دې معنی چې هماغه علوم چې مدارسو کې تدریس کیږي ماغه اینم نصاب په خود نورو مزامینو کې په مکاتبو کې هم تدریس شي. دا موضوع ده او دا موضوع که چیرې تطبیق شي هی پایل به ولري، اما په دې معنا نه چې په خوا کې نور مزامینو نه ویل شي او نور مزامین فرضاً شاته پاتې شي، یوازې د مدارسو هغه نصاب چې دی هغه تدریس شي.
بله ډیره مننه اغلی داود زی. اوریدونکو تاسو زموږ غل ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو نور بس تخ پرونی وخت هم نور پای تر رسیدي. زموږ د درو سر ملمنو اغلی ممتاز یوسف زی، اغلی فروزان داود زی او اغلی تورپیکی مومن څخه ډیره مننه کوم چې دوی په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. تاسو پر دې موضوع باندې خبري واوریدل چې د شوزو پر پوهنتون د طالبان د بندیز یو کال کېږي او تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د تړلو شاوخوا دوه کال او درې میاشتې کېږي، خو تر اوسه پورې طالبانو د افغانانو هغه غښتنی نه دی منلی چې د شوزو پر مخ تل وړو د کړو دروازې پرانیزي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو بلې موضوع سره تر بیا مو پر خدای سپارم. Thank you.
داستا زرین خالنا بلمن کی کراتی داستا زرین خالنا بلمن کی کراتی شاباز دی فرما خوارا سلطانی کا خوشبو hindara mukhta mani sach zaba ke balqi hindara mukhta mani sach zaba ke balqi rasta zarin khana bana man ki karati shahbaz pur mukhwara wa sultani ka mashhoor کچری دبل چاس وی زبون در خپل سر تیرسم کچری دبل چاس وی زبون در خپل سر تیرسم خطا نو زناز کی بی وفا دی دبل زی خطا نو زناز کی بی وفا دی دبل زی داستا زرین خالنا بلا من کی تراتی شاباز دی پر مخبارا سلطانی کا خوشبو نظر نہ سے ناز کی کم کیا ناو کی بلندان کمر مئی کم کیا ناو کی بلندان کمر مئی داستا زرین خالنا بلا من کی کراتی کم کیا ناو کی بلندان کمر مئی
پلاس کی جام جام خدای دی را پخلا ام یا وقت المدام دام را سچنگ
پلاس کی جام جام لائی دیا پلا Thank you. ستا پلمن کوش کرا باکی پتا پسی بیارب شیس پل تڑاکی بس ددا ستا پلمن کوش کرا باکی دیاری راز پا پڑ سات دائی اونار دی مجبور یم پغلا براسم تیاری رات پر پرساد دائی اونار دی مجبور یم پغلا براسم سپیرا پور تکاشنا یم آزگار دی نا وقت سو سبا براسم یا ایجاز لوقت چیزم تنگ دن مار دی دور جیب پرونا براسم
Kavira tanna sunna